السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې خلانډ خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د دوه غونډه ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو پکې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه د دې غوښتونکو دي چې طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څنګه سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی.
The EU has provided 600 million
روپۍ ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نور برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاوو رامنځته کول ښودل شوی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکی وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولن مهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسول او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لوی کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څنګه د راپور لمخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نخښه کړې و. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړي او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواک توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه. خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه تدری ورځې پاتې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دانه د روښانه کړې چې غونډه کې ګډون کوي کنه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقید دغه څرګندونې د دوحې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوحې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسي سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسي سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایې ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه سي او استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغه سي او استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشرکوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوحې غونډه مهم وبلله، خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزای شو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوګدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوې دی. د اوچا په وینا دا محل شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږد مهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بې ځایه شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځایه شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 25 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټول یې اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځایه نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه و.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامعه له هم نه دی بدلی شوی چې په نومړی ورځی اغوستی وی. هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د دله لپاره جامعه یوسي. ډیر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور از ما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بیا اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجرات کوو، اقدامات هم کړي دي، دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چې مقرر دي دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجودې وي، موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتلی وو وستل شي وو وستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي وستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته نمونه اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتلی وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسو غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پوره ولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او یا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسو او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا موکړي قدر منه وکړو. د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي، میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولی دي، دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسې باور وکړئ، یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغسې مختصي وو. ټول بارې په یو شي باندې پورولی وو، دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي، د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی. نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي، د میرمنې خو نو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د غونې په ذراو بوجونې نور دغاړې، یو خوشینت مخ کېږي او دغسې هغه کوم نسل چې د دوی د کوم اولادونه هغه هم د سره مخ کېږي. ښځه ته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دی په دا مسله کې، تا کار کولی سي ورسه وی ګټه راوړ، او خپلې پښه په پښه اړولې، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې، نه هم تا ته حق یا ولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت درکې، فقط راوړې مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پورې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خواشم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وو، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی چې دوی بیلتون ته، یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله، لکه په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شي، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي، یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته چې زه د غواړم دا سړی طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تریخ کړی دی، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را تریخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سې، ته یو سیاسره، ته یو ښځه، باید هغه ژوند سر تېر کړي، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نغواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لاشه کار وکړه، د مصرف د ډوډۍ مصرف، د ماشومانو مصرف باید ته ورکې، خپل کار کوو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکوو، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه تیز که خاوند نه اخلي وایي ما ترکه، ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو به کار یم، زه کور کې یم، زه کار نه شم کولی. بیا هغه ټول تیسکه اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي، او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشه ماته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، زه کوم ځای نه تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال، ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې، چې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاک کړي سهار ته برته فرش خپل کار ته لاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي، هم داسې حقوق د بیا د خزه هم دي. نو خزه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي چې چرته غواړي چې مثال په دې ژوند دي آرام وي، نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامعه چې ده هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجی شي، د ښځې د فکر ته متوجی شي، روغتیا ته متوجی شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کالی به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ اوس افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته بیا متاثره منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جنوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کې داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا و ژوند به ډیر خوږ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونو روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته ده خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکړي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چي دلک ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نوبات دي، که د کوټو جوړو کول دي، یعنې ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته، دی هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تېره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خپل کې او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړو. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کولی مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې، هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي، خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو مېړه باید یو لاسي وای وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې، نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل مېړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري، دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده، خبر یعنی که ووایم 100% یې منم، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یار مېړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی، حداقل خپل ضروریات پوره کړه، خپل د اولادو مشکلات حل کړه، ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش ونه لري، هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي، یعنی ته ما په پیسو خستی دغه مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي، دغو ښځې نه مزدوره جوړي وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس، بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، یا دوی دوکان لري، یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي، یا داسې نور کارونه کوي، کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا، ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی، دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو کله یوه ښځه د مېړه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیایي به چې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه، او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلي دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینهو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینهو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ یې کړی دی، په هر شرایطو کې، که په هغو کور کې جیګرخونی وي، که پریشانی وي، که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د مېړه سره یې حل کړي دي، که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده، نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې. فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی، په نارینه وو باندې چې کوم ماشتران خلک چې دي، هغه یا دستفروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي، د تل د
لپاره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسغت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ریای چې یعنی تا مو د پاره څه کړی دي مو د پاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې څه وخت نه هېریدون کړي خو هغه ماشوم بیا هغه نشي در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دي کړی مور به خپله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځو د ملت ما باندې زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ستنه امیدي کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان د پاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي.
بله په داسې وضعیت کې به تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل ملت څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل ملت هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخ فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي هغه نه مثلا قیمت به یې توفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د توفې د طلا و نه دی اوس د خلک سره په ناس ماړه وي ماشومان ماړه وي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې اوس سره تیری کړلې؟
بله اوف که موږ چې کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادی کې چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول امر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنی چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په درګاتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځئ هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ سره چې دای دې ما ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړې هغه هلته مثلا مشکلات و کورنۍ و ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د څنګ ولاړه وم نو دا اوس هم فعلا د ما خاوند په فرانسه کې دی دا اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نه وای هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم.
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي تاسو په څیر قربانۍ ورکړې دي د خپلو میړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میړه باندې دي تاسو هغه کومه مرسته چې سره کړې معلومه ده څومره تاسو خوشاله کېږئ؟ بالکل رښتیا واقعا هم ډېرې داسې
مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي کنه بعض خلک دي یعنی مېرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هر میشه چې ټول امر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې لورته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني ده کنه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخ کې ورکوم خدای خو نشوایت لای چیرته نشوایت لای.
بله لنارینه اوس غطا صغوړې په اوسني شرایطو کې د خپل مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه اوس بالکل د خبره غوړ ماشینې فزې کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غوړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر خځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه خودم نمی خواهش داده یا چی خپل خدم در که یا دیر خزی دست می گیده دیدی یعنی دیر خلق دیر که دی پلار با کور که بهترین جوندون لارد خوچه اگه کلا دی خسرگانه کور تطل دیدی هیت سم نشته و اگه خون قربانی دن و دست خونه دا چی اگه پی هیت کنه ایسا بگین و غارم چی اگه تل پیاد بلدی یا خپل خدم لاتر رو سیا می شه
دیر ازیاد منه نتا زونده و سلامت و سی
تاس نه منه نخورت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420224 دا و دېونه خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلم دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري
دروغ متاسفانه یو بد صفت او منفي صفت او مؤمن کله هم دروغ نه وایي د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او د خبرې جوړوي نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي او ګناهګار انسان ته به خبر دشه نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د دا شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنیوم زم د مور سره او امور ماته چراش واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي ځکه دای پښه کې دروغ وایي بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي
قدرت وایي چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکه کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نور څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانه وکوله دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکوله سم چې هغه ونه کوم په ټولو ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته وی چې ته دروغ ما وایې ام دا یو کار ا دپری دا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکل وخت راغی نو بده باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی الته او کرښته ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک دا شي نه خوښوي هم داسې کوم چې سره ارتباط وو دغه وخت راغی نو هم دا خبر ورته یاد شو چې خلک خو به شرمې کوم او خلک د ما غلطي او فاول ملاحظه کوي د نور ګناهونو وخت راغی نو هم خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي نو که غرور وي او که چیرته خور وي خلک ور باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو ور سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دای په ستونزه کې هم وي دای په چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دای خپله یو قسم ټینشن کې اوسیږي یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پریبنه دک وی همیشه لپاره بده کی سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلی او استفاده وکوي او څنګه دا یو کولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان ته خپل ځان لوی وکړي د مصاب ته باندې خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسې دار وکړي بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه هلته استقبال کړي او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزور پرستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټ ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل والو پرې بو په ظاهر کو باندې د انسانانو وجه چلاکه موضوع پوی يم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه وي او نه چلاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تکش کول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکو بیا کورنۍ ته ټولنې ته په فایل کې به درته وایي په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامیدلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د ته ګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین امنوا اتقوا الله وکونوا مع صادقین ای خلک چې تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئ تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولری نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا د ښتونکې انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشر موي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو ډیر زیات د قران کریم آیاتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید لښو وسیګ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانا رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ انسم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبرانو ټول رښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیزه ژوند نه لري آیا په بل معنا باندې چې جدي ده په زړه باندې وي هغه په خوله باندې هم دیدوي الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی کچرته تاوان هم وکوي رښتون کوي به ځای قسمونه ونه خو بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای مطمئن دی د خپل خبرونه د خپل وعدونه او د خپل شخصیت نه نو دایو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي هغه که چېرته په لیکنه کې وي هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي که چېرته په کور کې وي چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو وای ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي څومره خلک یو له بل لري کوي او د دې عذاب به بیا څومره وي.
رسول صاحب موږ تاسو امر کوي چې دع ما یریبك الا ما لا یریبك فان الكذب ریبه وصدق طمانینه وای هغه شی چې تاسو په شک کې اچوي هغه ته پرېږده او هغه شی وکوه چې تاسو په شک کې نه اچوي او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې دا اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنم یې ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاوره وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول او دا په حقیقت کې کشکیږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمې په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لور او استاس رمې وخړه او چې ویل چې راشي لور غي رمې ورنه باش کوي خلک په ټول ورته ډول هغه نو د ویش د ټوخ سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور شتم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني هغه بیا ملاحظه کوي خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کی او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه غوي چې شر وي حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي په ژوند کې برکت نه وي په صحت کې برکت نه وي نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خړی نو دغه انسان چې دروغ وایي د خو د مړی مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي نو دا به ښه خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی د ما لپاره ژوند دی حتی که پرېږده باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستون زه ولري نو علما جواز ورکړي چې دغه دروغ شي دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړ سره رلند کړی دا جواز لري. یو مناسب په جنگ کې دروغ ویل هم وجود جواز لري چې ترڅو جنگ وي او انسان وو غوړ خپل دښمن باندې کاویا بشي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د خزه او د خاون تر مابین هم په داسې حدود کې چې حدود کراس نشي نارینه کې خپل خزه د مثال په توګه باندې د خزه بعض طلبات یا نش پوره کولای دی ورته شخص سید زبر وکوم ان پی خاص حدود کې کډرو ورته وایي دي هم ان شاء الله استحرج نشته خو داس نه وجود انسان ټول ژوند دروغ وي او د اهداف د سپیشلی دی پاک دي چې دوه زونه سره د دې خزه د خوان تر مابین محبت زیات شي د دوه انسان تر مابین محبت زیات شي مینه زیات شي مینه خبره کړو په دوه وجه باندې یو مصلح انسان کولای شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې درو وای. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شي لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډاریږي به اوس لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې د جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟ دیکې
شک نشته چې ګیرې په یو وخت پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټول دوستان دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو. او بله دایره ده زموږ تاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ. د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه خبر دغه چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نوی کړی نو هغه باندې باور ونشي. یا بل لاس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نوی شوی هغه باندې باور ونشي. ځکه دا انسان پیژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نسبه متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډیر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل د انعامو د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکي او ډیر هوښیار اوسیږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي. په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره زه تعامل کوم د هغې هغه جنر زه را معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی. ځکه دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد نه دی. زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې. خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسرفای دی، تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو د هغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړ د هغه ملګري سره. د هغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. دا چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید خپل ځان ته باید کړه معلوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتید. تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترا کې سر سالو